السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې 12 منیټه ده ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نورو.
سرټکی د جنوبی وزیرستان چارواکی وای لانګور ډې سر بیګا د پاکستان او افغان سرتیرو ترمن سر دازي سوي. د افغان ولسمشر دفتر وای حکومت د هیواد د نور وګړو په سیر د اسلامي د غړو د ساتنې هم ذمہ دی. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر له اوکراینونو او روسیو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو انځورونه خپاره کړي. او سم د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان چارواکی وای لانګور ډې سره بیګا د پاکستان او افغان سرتیرو ترمن سره ډزې شوی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک نن سهار مشالې ډول نشته تیر ماښام شاوخوا و بجې پیل شو چې د شپې تر یولس نیمې روانه وه. د زیاتوي چې په ډزو کې پاکستاني سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. د سیمې اوسیدونکي وایي نشته د پاکستان لخوا د پوستې جوړولو پر سر شوی. پر دې موضوع به مو له افغان چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه شو. تر پیښو وروسته د انګور اډې لاره تړل شوې. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون وایي تیر کال د ډان ورځپاڼې رپورټ په تړاو د حکومتي پریکړې په اړه د پاکستان فوج له لوري د خپل بیان اخیستل ښیي چې یوازې وزیر اعظم د هغه هیواد اجرایوي مشر دی. د ګوند وایي صدیق الفاروق بیګا مشال ویډیو ټول د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات پای ته رسېدلي دي. پر دې موضوع مو د فوج د عامه اړیکو له دفتر آی اس پی آر سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. تیر کال په اکتوبر کې د ډان ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي ول چې حکومت پوسټ ویلي چې د ناسمو تګلارو له کبله هیواد د یوازیتوب په حال کې دی. فوج او حکومت دواړو دا رپورټ ناسم او حکومت د رازونو افشا کولو د څېړنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې وه. د تېرې میاشتې پر 9 وزیر اعظم د دې کمیټې د موندنو په نتیجه کې خپل سلاکار فاروق فاطمی له دندې لرې کړ خو پوسټ پر ټویټر د یو بیان په خپرولو د وزیر اعظم اکتاب ناکافي وبللی. د چهارشنبې په ورځ پوسټ خپل بیان بیرته واخیست او ویل چې وزیر اعظم د پلټنیزې کمیټې پریکړې عملي کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څېر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې هم ذمه دی نو یوازې امنیتي ځواکونه د وسلو ساتلو اجازه لري. د ولسمشر مستیال وایند د واخان مینپال تیر مازګر مشالې ډول د افغانستان له اساسي قانون او له حزب اسلامي سره د سولې توافق سره سم د هغه ګوند غړي د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. مینپال دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د ګلبدین حکمتیار مشري د حزب اسلامي وایند قریب الرحمن سعید پرون وویل د دوی د ګوند غړي خپلې وسلې د حکومت په مخالف وسلوالو پر ضد کاروي. د زیاته کړه چې هیچا ورته د حزب اسلامي د غړو د ساتنې ضمانت نه دی ورکړی. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ پاڅون کوونکي د ولایت د سرحدي ځواکونو لیکو ته جذب شوي دي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېر مازدیګر مشالې ډول دا کسان په هغو سیمو کې امنیتي چارې پر مخ وړي چې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو پاکې کړل شوي دي.
اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره ولسي پاڅون کوونکي د سرحدي پولیسو په کنډک بدل شول چې عملاً هغوی تجهیز او اکمال شول. اوسمهال په اچین ولسوالۍ کې د پاکو شوو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
عطاالله خوږیاڼي دا ونه ویل چې څومره کسان یې سرحدي ځواک تور جذب کړي دي. پاچین کې افغان امریکایي ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د تېرې میاشتې په 14 امریکا خپل تر ټولو لوی اټومي بم نا اټومي بم د وسلوالو پر سمڅو وتوغاوه. د یک شنبې اتوار ورځ امریکایي ځواکونو افغان چارواکو ویل تېره میاشتې پاچین کې د داعش مهم قمندان عبدالحسیب وشلی دی. د افغانستان په کونړ کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ په ټینټیل کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای برید کړی چې په کې یو قمندان په ګډون 3 تنه وژل شوي او یو ټپي دی. په کونړ کې د 201 سیلاب کولې اردو د دوهمې لیوا ویان هارون یوسفزي مشال ریډو ته نن وویل چې په یاد برید کې د قمندان جمعه خان په ګډون 3 وسلوال وژل شوي او یو زخمي دی. هغه وایي وژل شوي او ټپي ټول د سیمې اوسیدونکي په دغه برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه وسلوال طالبانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر له یوکرانیانو او روسیو ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو انځورونه خپاره کړي او پر دواړو هیوادونو یې د جګړې ختمولو او د سولې کولو ټینګار کړی. ټرمپ بیگانه وخت پر ټویټر ولیکل چې پرون یې د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف او د اوکراین د بهرنی چارو وزیر پاولا کلیمکن سره لیدلی. ټرمپ له دواړو وزیرانو سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدو پر وخت خپل اخیستل شوی انځور خپاره کړه. تصویرونه انځورونه خپاره کړل. د لیکلي چې راځي سوله وکړو. روسیا او یوکراین له 2016 کال راهیسې شخړه لري. هغه مهال روسیې په ناقانونه توګه د یوکراین کریمیا ټاپو وزمه له ځانه سره وتړله او په ختیځ اوکراین کې یې د بیلتون پالو د جګړې ملاتړ پیل کړ. د روس د تیری اروپایي ټولنه او امریکا پر ماسکو د بنزینونو لګولو ته اړ کړه او د ټرمپ ادارې ویلي تر هغو چې روس په 2015 کال کې د سولې د توافق په پابندۍ کې پاتې راځي بندیزونه به ورباندې برقراروي. د امریکا دفاع وزیر د ترکی له لومړي وزیر سره لیدلی چې کورد وسوالو ته د وسلو ورکولو له وجې د واشنگټن او انکرې ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوې کړکېچ حل کړي. جیمز ماتیس پرون په لندن کې د ترکی له وزیر اعظم بنیامین یلدرم سره خبرې وکړې او د امریکا دفاع وزیر وویل د خبرې صادقانه، شفافې او هیله بخښونکې وې. جیمز ماتیس دا ومنله چې په شام کې د داعش پر ضد جنګېدونکو کوردانو ته ورکوونکي وسلې کېدای سي په عراق او ترکی کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسوالو لاسته ورسي. امریکا او ترکی د کوردانو پی کی کی ډله یو اگر سازمان گنی. امریکا دی دفاع وزیر وویل د پی کی کی پر ضد د ترکی ملاتړ کوي. هویڅ کله دی ډډې ته وسلې نه دی ورکړي او نه به ورکړي. د ترکی وزیر اعظم د کتنې مخکي خبرداري ورکړي وو ک امریکا په دې مسله کې د ترکی اندېښنه درک نه کړي نو شاید دواړو وادونو پر اړیکو منفي اغېز وسی. د امریکا د پلټونو وفاقي ادارې اف بی ای سرپرست په ناڅاپي ډول د هغې ادارې د پخواني مشر جیمز کومی له دندې د لرې کولو په اړه څو ځلې د سپین ماڼۍ د بیانونو خلاف خبرې کړي. انډرو مک کیب تېره شپه د سینر د استخباراتي چارو کمیټې اورېدنې ته وویل د تیر کال په انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لو ترمنځ رابطو په اړه روانې پلټنې ډېرې مهمې دي. نوموړي دا څرګندونې د اف بی ای د مشر له تندې تر ګوښه کولو دوه ورځې وروسته کړې دي. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال فتن جمع کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپیا خرڅیږي. یو یورو په 114 روپیا 50 پیسې او په 115 روپیا. یو پاوند په 115 روپیا 10 پیسې او په 115 روپیا اتیا پیسې. یو ریال په 28 روپیا 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیا 20 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 90 روپیا 2 اتیا پیسې او په 90 روپیا اته اتیا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 شپگ ایرانی ریال نو خرڅلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ته ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور او بنو کې موسم ګرم او خشک وي او په کوټه کې به په ځینو ځایونو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي. په بنو کې زیات نه زیات 6 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رفت انجم نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. په انګور اډه کې د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. معلومات ترکو بل خو د چمن او سپین بولدک سرحدي سیمه د تړل کېدو له امله د لاریو او کنټینرونو ډرایوران له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
لاریم ټول لوټ دی، ټیرونه ټول خراب شو. موږ لاړ شو، لاره موږ ته باید خوشی کې او موږ غټ مشکل سره هم دشاري ګوډې موږ ته نه ملاویږي. ګرځېدای نه شروع ته ډېر مشکل دی موږ ته.
په کابل کې د بوټانو کارخانو مالکان وایي کاروبار یې ښه شوی. د ښار اوسېدونکي د افغاني بوټانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په جمهوریت خبرونه کې د پاکستان په ګوندونو کې د جمهوریت او میراثي سیاست په موضوع د بحث وروسته برخاوره.
عوامي نېشنل پارټي دا د نېشنلست قوتونو دی په تاریخ انصاف کوم یو هدا پورې ای الیکشن او پر
یها په موروسي سیاست ختم هو سکتی ہے.
مشال ریډیو د تاسو لپاره دا اوریدلې مهیروي. د تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پرون ماخام د جنوبی وزیرستان انګور اډې سره د سیمه کې د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. چارواکي او ځایي اوسېدونکي د ځواکونو ترمنځ د ډزو د تبادلې رپورټونه تاییدوي. که څه هم بیا په نښتو کې چاته د ځاني زیان رسېدو رپورټونه نه دي راغلي. ځایي اوسېدونکي وایي تر نښتو پس لاره بنده ده چې له امله د خلکو تګ راتګ هم درېدلی دی. سیلاب مسعود له تفصیل سره.
دچلی وزیرستان سرحدی سیمه انگور ډینر رسدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون د شپږم په ورځ ماښام مال اووه بجې د سرحدي کرښې دواړه لوریا ته موجود د افغانستان پاکستان پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې کوم د شپې تر یولس نیمې بجې پورې پله پسې دوام ولره. په انګور اډا کښې موجود قبایلیو د دغې خړی او د ډزونو د بدلون وجه هغه پوستا بیانوي چې کومه د پاکستان لوري ته د زبا غره په سوکې جوړېږي، خو افغانان د پاکستان دغه هڅه د سرحدي کرښې په خلاف تیری بولي. د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک او په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي چې کوم خپل نوم جوتول خوښ نه کړل، د ډزونو د بدلون د دغې پیښې پخلای کړی او دا یې هم زیاته کړې ده چې د پاکستان د پوځ سرتیری محفوظ په پیښه کښې څه ځاني زیان ورسېدلی نه دی. دغو دواړو چارواکیو د افغانستان لوري ته د مالي ځاني زیانه ځانونه ناخبر وبلل. ما هڅه وکړله چې په دغه باره کښې د افغانستان د پکتیکا صوبې د ګورنر ویوند وژغوه، خو هغوی خپل ټلیفون پورته نه کړ. په بل لوري په انګور اډا کښې میشتو قبایلیانو مشال ریډیو ته دا هم وشول چې د دغې پیښې نه د ورستې دواړه لوریا ته سرحد بند چې په وجه یې د خلکو تګ راتګ هم ودرېدلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ دروازه نن اتمه ورځ کېږي چې تړلې ده، چې له امله په سلګونه لارې او کنټینرې ولاړې پاتې دي. موټروانان یا ډرایوران سمدلاسه د پولې د خلاصولو غوښتنه کوي. بلخوا ته سرحدي چارواکو د 500 زیات افغان وګړي خپل هیواد ته پرېښي دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په چمن کې نن اتمه ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله تړلې وه، چې له امله یې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تر اغېز لاندې راغلی دي. ولې چې د پولې دواړو غاړو ته په شیانو بار په سلګونو لاریانې لا اوس هم ولاړې دي. پر دې باندې د لاریانو ډرایورانو خواشنۍ څرګنده کړې او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې پوله دې سم د لاسه خلاصه کړل سي.
ټیرونه ټول خراب شو، باید مونږ لاړ شو، لاره مونږ ته باید خوشی کړي. غټ مشکل سره دوچاري، ډوډۍ مونږ ته نه ملاوېږي، ګرځېدی نه شو، دلته ډېر مشکل دی مونږ ته، ټول وطن ته تاوان ده، مونږ ته تاوان ده.
یو بل موټروان شانور وایي چې د پولې د بندش له امله یوازې ډرایوران په تکلیف نه دي، بلکې د چمن شاریان هم د یو لوی مشکل سره مخامخ دي.
دروازه چې بنده شوې ده، د چمن شار خلکو ته ډېر تکلیف شوی دی، خاص طور پر دا ډرایورانو ته. دا یوې هفتې سره شپږ اووه ورځ سره دلته ولاړ، روزانه دوی دا دیاړي چړاو د ګاډۍ غه ور نور هم د دوی ته ډېر مشکلات دی. حکومت ته پکار دی چې دې باره کې سوچ وکړي، د ډرایوران د غریبانو باره کې څه سوچ وکړي، څه دا ګیټ خلاص.
خو نجیب الله بیا وایي چې د پولې د بندش له وجې په زرګونو کسان د بېروزګاروي سره مخ شوي دي.
ډېر ځایو باندې ولاړ دي، دلته ولاړ دي، دوی ته ډېر مشکلات دي. غریبان خلک یو یوه ګاډۍ لري، هغه د هغه د کور روزي په دا، بچیانو روزي په دا باندې ګټي. پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت زموږ دا خواست کوو چې دوی دا دروازه خلاصه کړي او په یو حل لاره دا وباسي.
چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله د هغه وروسته وتړل شوه، کله چې تېره جمعه د افغانستان او پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د پاکستان ولور ته 13 کسان وژل شوي او یو 40 زوبل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو په اړه تاسو رپورټونه واوریدل. د پاکستان کې د نننه بیا سیاست څنګه دی؟ د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوندوای د ډان ورځپاڼې د رپورټ په اړه د پاکستان پوست له لورې د خپل بیان واپس اخیستل ښایي چې د وزیر اعظم حکمونه قانوني دي او هم هغه د هیواد چارې پر مخ وړي. دا خبره د ګوندویان صدیق الفاروق بیگا مشال ریډیو ته وکړه. تیر کال په اکتوبر کې د ډان ورځپاڼې په رپورټ کې راغلی و چې حکومت پوست ویلي چې د ناسمو تګلارو له کبله هیواد د یوازیتوب په حال کې دی. پوز او حکومت دواړو دا رپورټ ناسم بللی و او حکومت د رازونو افشا کولو د څېړنې لپاره یوه کمیټي جوړه کړې وه، چې په نتیجه کې وزیر اعظم خپل سلاحکار طارق فاطمی له دندې لرې کړ، خو پوز دا اقدام ناکافي بللی و. اسرار علم مومن په پاکستان کې د ملکي ادارې او پوز ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان حکومتي ګوند او مسلمي ګنون وایي د پوز لخوا د ډان لیګز په اړه د وزیر اعظم هاوس اعلامیه مستردولو خپل د ټویټر بیان واپس اخیستل دا خبره ثابتوي چې هم وزیر اعظم د دې هیواد چیف اگزیکټیو یا اجرایوي مشر دی. د حکومتي ګوند یو مشر غړی صدیق الفاروق وایي د پوز او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات موجود وو خو هغه اوس له منځه تللي.
یو څه تاثر وو، یو خوا ته لږه ډیره غلطي وه خو حل شوه، او چې کوم کارپوهانو دا خبره کړې چې په یو سوچ باندې اختلاف وو او هغه ختم شوه نو دا خبره بالکل سمه ده. هغوی چې دا کم ټویټ واپس اخیستی او دا خبره یې تسلیم کړې چې وزیر اعظم چیف اگزیکټیو دی او دا هغه حکمونه قانوني حکمونه دي نو دا د ټول ملک او د ادارو لپاره ډیره بهتره خبره ده.
د ذکر دا چې د پاکستان وزیر اعظم د اپریل پر 9 د ډان ورځپاڼې یو رپورټ په اړه د پلټنیزې کمیټې د سپارښتنو د منظوري وروستو د بنو چارو خصوصي سلاکار طارق فاطمی له څوکۍ لرې کړ، خو د دې په ځواب کې د پوځ ویان جنرال آصف غفور رو پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دغه حکمنامه د پلټنیزې کمیټې له سپارښتنو سره سمه نه ده، نیمګړې ده او پوځ یې ردوي. خو د شروع په ورځو د پاکستان پوځ خپل دغه ټویټر بیان واپس واخیست او ویل چې د پلټنیزې کمیټې د راپور کومه برخه چې وزیر اعظم منظوره کړې وه هغه عملي شوی. د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیګونو یاد مشر پر دې اړه له وضاحت ورکولو ډډه وکړه چې د پوځ او حکومت ترمنځ څه قسمه اختلافات وو، خو وی ویل چې د پوځ لخوا دغه وروستی ټویټر بیان ښایي چې د مرکزی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات ختم شوي. خو د سیمه ایزو چارو پوه افراسیا پټک وایي یو ټویټ سره اختلافات ختمېدای نشي. نوموړی وایي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ د اقتدار پر سر اختلافات روان دي او دومره زر نشي ختمېدی.
اصلی وجہ چې دا مسلې نه دی یادون دی چې خپل مو پیټه پر اصلي خبره د قدرت سوار دی، سیاسي اقتدار سوار دی چې پاکستان باندې بو حکومتي څوک دی.
د پاکستان پوځو په خوانی لیفټیننت جنرال ترت مسعود بیاوایی کڅه هم د هیواد د بهرنیو او امنیتی چارو د پالیسیو پر جوړولو د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات موجود دي، خو د په خبره د پوز لخوا وروستی ټویټ ښایي چې دغه اختلافات اوس تر څه حده کم شوي.
دا د دې خبرې عکاسي کوي چې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ په فیصلو کې کومه ترنګلتیا وه هغه تر ډېره حده کمه شوې، او له دې داسې هم ښکاري چې پوز اوس دا مني چې باید له ولسی حکومت سره یې اړیکې ښې وي، ځکه چې دا وخت د پاکستان له هندوستان سره اړیکې خرابې دي، د افغانستان او ایران سره یې هم اړیکې دومره ښې نه دي. نو اوس چې پوز د خپل بیان واپس اخیستو کومه فیصله کړي دا یو ښه ګام دی. د دې کریډیټ د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر دواړو ته ځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې پر دې اړه له پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان د 2018 کال اکتوبر میاشت کې یو ځانګړی راپور خپور کړی وو چې پکې د سرچینو په حواله ویل شوی وو چې نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه غونډه کې ولسی حکومت په وستا ویلي وو چې پاکستان په نړیواله کچا د یوازیتوب پر لور روان دی او باید دوی د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم او پوځ دواړو لخوا دا راپور رد کړل شوی وو او وروسته یې پر دې اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه کړې وه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر وایي ښایي د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت خراب شي. ډن کوټس تیر مازیګر د امریکا د سینټ استخباراتي چارو کمیټې ته د خپل رپورټ وړاندې کولو په وخت وویل که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخه هم کړي هلته ښایي امنیتي حالات خراب شي او دا ډول حالات به په 2013 کال کې هم دوام ولري. افغان حکومت په بیا بیا ویلي چې حالات یې په بشپړه توګه تر واک لاندې دي او د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دن کوټس په هغه راپور کې چې پرون یې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ، د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. کوټس همدارز وویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو، د کمزوري پوځي مشرتابه، د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوجستیکي نیمګړتیاو له کبله ښایي د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. کورتس وویل افغان ځواکونه به د خپلې بقا لپاره تر ډیره د نړیوالې ټولنې پر مالی مرستو متکی پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چون د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی ده په حقایقو باندې ولاړ ده، او له بله پلوه چون امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده، حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډیر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغې ګزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډیر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2014 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نه شول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سکل هم روان وی. دن کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته لدې چې مشران یې ووژل شول وضعیت تر ادارې لاندې ساتلی، او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې له هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې ذمہوار دی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل له امنیتي ځواکونو پرته هیڅوک د وسلو ګرځولو اجازت نه لري. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دې ګوند د غړو د دفاع لپاره د وسلو ساتل ضروري بولي، ځکه چې د ګوند ویان په خبره د غړو د ساتنې هیڅ ضمانت نه دی ورکړل شوی. شنون کې د حزب اسلامي پوځي وختونه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولی. رحمت الله افغان له کابل.
ارګوای د هیواد ټولو اتباعو ساتنه د امنیتي ځواکونو مسولیت دی. د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویل په دې برخه کې هر اقدام بی ځایه دی.
د اساسي قانون لمخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لري، او موږ په ټوله ته په ډار سره ویلې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بیان خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځای دی. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده، پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته، د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک لمخې حکومت د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید ویل چې د حزب اسلامي له غړو سره شته وسلې به یوازې د هغو وسلوالو مخالفانو پر ضد وکاریږي چې په غړو تعرض وکړي.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي، ځکه هیڅوک د دې تضمین نه شي کولی.
سید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې غړو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته شي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم تفاهملیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک سو چې د یا تفاهملیک د څوارلسمې مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې څلور تنه ووژل سول او لس نور ټپیان سول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشاره سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ پاسون کوونکي د سرحدي ځواکونو لیکو ته ورجذب کړي دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل پاسون کوونکي اوسمهال د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو پاکې شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات به هغه وخت مؤثر وي چې حکومت له هغوی خلاصې کړې سیمې وساتي. دوی وایي په دې لړ کې له حکومت سره پوره مرسته کوي. شاه محمود شینواري معلومات لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سیمې چې په روانو عملیاتو کې له داعش وسلوالو پاکې شوي د امنیت ساتنې په خاطر یې د سرحدي پولیسو په چوکاټ کې د سیمې خلکو ته سپارلي. د ولایت وینا تاوله خوګیاڼي وویل چې د شینوار ولسوالیو هغه پاسون کوونکي چې پخوا یې د داعش په خلاف وسلې راپورته کړې وي هغه یې د سرحدي پولیسو لیکو ته جذب کړي او له دې لارې د خپلو تصفیه شوو سیمو امنیت ساتي.
اچین ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره ولسي پاسون کوونکي د سرحدي پولیسو په کنډک بدل شول چې عملاً هغوی تجهیز او اکمال شول. اوسمهال په اچین ولسوالۍ کې د پاکو شوو سیمو ساتنه د سرحدي پولیسو په لیکو کې چې دوی په قانوني ډول جذب شوي دي دندې ترسره کوي.
اوس مهال د اچین ولسوالۍ د شړل بازار، اسدخیلو، مامن تنګي او ځینې نورو سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او په نورو سیمو کې لا هم عملیات روان دي. په ورته وخت کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي د داعش په خلاف د روانو عملیاتو د دوام غوښتنه کوي.
غوښتنه د دولت نه دا ده چې دا کوم عملیات روان دي د دې نه موږ بالکل فوق العاده راضي یو. خو زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د ډیورن په کرخې په اوږدو کې دغه ساحې چې کومې د دولت مخالفین نه فاشي چې دا بیرته دولت وساتي کې ور نه ساتي دا موږ ته ګټه نه کده عملیات. ښه خبره دا ده چې دولت سره موږ همکاري د ساحې پاکي کا یو څه کومکونه دولت توکاني یو څه موږ خپل شخصي ملاتړو باندې د خپل ساحې وساتو.
دغه عملیات ډیر کامیاب روان دي. موږ نورم بار بار دا غوښتنه کوي دغه عملیات تر اخیری سرحد پورې ورسي چې کوم سرحد پورې په دیزي کې دښمنی.
د ولایتي ادارې د معلوماتو مخې اوس وخت په اچین او کوټو لسوالیو کې د داعش په خلاف د افغان او بهرنی ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو دا.
د مومندو د غلنې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې د اوبو ستونزه تر نورو ټولو هغو زیاته جدي ده ځکه چې سیمه یې غریزه ده او ونې بوټي نه لري او د باران اوبو ساتلو بندوبست هم نه دی شوی. هلته د مومندو نور اوسیدونکو وایي سخت کال د وچکالۍ له کبله یوازې په یکغون کې غنم شوي دي. دوی وایي که بارانونه ونه شي او حکومت ورته کویانو نه کوي نو ممکنه ده چې کډه کولو ته اړ شي. شانواز ترکزی معلومات لري.
په محمود جنسی کې د سخلو د اوبو لټولو زیات مشکل په غلنۍ مرکزی تحصیل کې وي او دا ځکه چې د دغه سیمې غرونه سخت دي او ونې بوټي نه لري. د باران د اوبو د ذخیره بندوبست نه دی شوی نو هر کله چې بارانونه وشي اوبه په جوړو کې وبهيږي. د سیمه اوسیدونکو غلام حسین محب وایي چې د هغوی په سیمه کې زیاتره ولس په بیا اوبه پیدا کوي. ځینې ولس له بهرونو سیمو نه اوبه د ګاډو په ټانکو کې راغواړي او د یوې ټانکۍ بیا له زرو روپو زیاته وي.
د زموږ خپل ماشومان ګرځي او د اوبو د ټپکی اداره وړي او په دې باندې ټول بیماران شو. هغه دومره زور نه او کم ځای لري پسې چرته ګرځي نو دغلته اوبه چې کمی دي غلنۍ ته دا یو اته کیلومتره مخکې نه راغلي دي. برګنداونه
د بایزو سیمه زیاتره هواره ده ولی په غرونو کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره بندونه نشته نو زیاتره وختونه ورته د اوبو مشکلات وي. دغه سیمې اوسیدونکو وایي
زمونږ د ژوند کو په اخر کې اوسېږي او زمونږ د ژوند د اوبو مشکلات تر اته ډېر زیات چې یو پیه د غیلا خپل کور کاری ته کیږي نور نشته. د سیمې څنګه دغه ته وي ما خو دې کو ځای باران نو کې واغه کوتي مستې دې په اړه خو مونږ ته جوړ وي او بس هغه کې دغه ولاړ دې بس ماږي کې راکو او کړي ګذر له ماشومان لاسه کړو چې نه تلل شي دا غاده نو ګره.
د غلنۍ تحصیل اوسیدونکو خبریال حیران مومن وای چې که حکومتي یا غیر حکومتي ادارې د اوبو سرکاري کویان جوړ هم کی نو هغه یوازې د سیمې د یو تن لپاره کارول شي او د سیمې غریب ولسته ترې فائدہ نه رسی.
د بلار اعظم د مین روډ چې د باجوړ په خور روډ کې کوم دی دا یو طرف بل طرف ته بیلر پلس پرتی دچکی پرتی د اوبو د لپاره زنانو ته خو خو شنیږي ورته ناشې چې هغه اوبو اصول کې ټینکر راشي په کې واجی ټول اوبو باقاعده خرچيږي لکه څنګه چې په سعودي عرب کې زمزم اوبو خرچيږي.
په محمد د جنسای کې د وچکالۍ له وجې سږ کال د غنمو کروندې یوازې په یک غونډ تحصیل کې شوې وه، ولې نورو تاثیرونو کې کروندې نه وې شوې. او د بره محمد جنسای ولسوای که بارانونه ونه شو او یا حکومتي ادارو سرکاري کویان جوړ نه کړل، نو ممکنه ده چې د سیمې نه یو شمېر ولس په کډه کولو مجبوره شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نور.
د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي له انګور اډې سره بېګا د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ ډزې سوي دي. جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک نن سهار مشال ریډیو ټول شته تیر ماښام شاوخوا اووه بجې سوي چې تر شپې یولس نیمه بجو روانه وه. دې زیاتوي چې په ډزو کې پاکستاني سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون وایي تیر کال د ډان ورځپاڼې ریپورټ په تړاو د حکومتي پریکړې په اړه د پاکستان فوج له لوري د خپل بیان اخیستل شي چې یوازې وزیر اعظم د هغه هیواد اجرایوي مشر دی. د ګوند ویان صدیق الفاروق بیګا مشال ریډیو سره خبره وکړه. د افغان ولسمشر دفتر وایي حکومت د هیواد د نورو وګړو په څیر د حزب اسلامي د غړو د ساتنې هم ذمہوار دی، نو یوازې امنیتي ځواکونه د وسوالو ساتلو اجازه لري. ولسمشر مسیال ویان د واخان مینپال تیر مازیګر مشال ریډیو ټول د افغانستان له اساسي قانون او له حزب اسلامي سره د سولې تړون سره سم د غوند غړي د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ ولسي پاڅون کوونکي د ولایت د سرحدي ځواکونو لیکو ته جذب سوي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تیر مازیګر مشال ریډیو ټول دا کسان په هغو سیمو کې امنیتي چارې پرمخ وړي چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو پاکې کړل سوي دي. په کونړ کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکو د ماڼوګي ولسوالۍ په ټن ټیل کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای برید کړی چې پکې یو قمندان په ګډون درې وطن وژل سوي او یو ټپي سوي دی. په کونړ کې د 201 سیلاب کولی اردو دوم لیوا ویان هارون یوسفزي مشالې دی ټول چې په برید کې د قمندان جمعه خان په ګډون درې وسوال وژل سوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر له یوکراینا او روس ډیپلوماټانو سره د جلا جلا لیدنو انځورونه خپاره کړي او پر دواړو هیوادونو د جګړې ختمولو او د سولې کولو ټینګار کړی. د امریکا د دفاع وزیر د ترکیې له لومړي وزیر سره لیدلي چې کورد وسوال ته د وسلو ورکولو له وجې د واشنگټن او انکاري ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوې کړکېچ حل کړي. د امریکا د پلوټونو وفاقي ادارې سرپرست په ناڅاپي ډول د هغې ادارې د پخواني مشر جیمز کومي له دندې د لرې کولو په اړه څو ځلې د سپینې ماڼۍ د بیانونو خلاف خبرې وکړې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهید تورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنې کړې ده.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې د ډان لیکس لړکی پیدا شوی صورتحال باندې لیکلي. ایکسپریس رسپانه خپلې ادارې کې لیکي په ډان لیکس معاملې باندې چې کوم صورتحال پیدا شوی وو هغه په هیڅ یو لحاظ سره خن نه وو. خو اوس چې دوانو ډلو حکومت او پوز د کومې دانشمندې ښکارونه وکړه او دا صورتحال یې قابو کړو چې لکبلې را پیدا شوی کړکېچ ختم شو، نو دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی. د ادارې په وینا پوز او حکومت دوانو ته د حالاتو د سنگینۍ او د سنجیدګۍ احساس دی. هم په دې وجه پوز او سیاسي حکومت په خپل منځ کې پیدا شوې شخړه هوار کړه، او دا ځکه چې په پاکستان کې دننه ځینې داسې قوتونه شته چې غوښتل یې دا مسله نور هم زیاته شي چې د دوی مقصدونه پوره شي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان ته دا وخت د ادارو د استحکام ضرورت دی. د سی پیک د معاملاتو نه واخله تر د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره د پوز او د حکومت په یو صف ودریدل ډیر ضروری دی، او د دې لپاره به دا ډیره ضروری وي چې راتلونکي وخت کې د دارنګ غلطیانو نه ځان وساتلی شي چې داسې صورتحال بیا پیدا نشي. همدا د جمهوریت د استحکام ضمانت دی. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د سینټ قائمه کمیټې د روژې مبارکې میاشت په احترام کې ترمیمي بل منظور کړي چې پکې یې په هوټلونو باندې په جرمانو کې اضافه کړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم پروژه کې دن نرخونو قابو کولو لپاره مختلف اقدامات کړي، خو د مسلې مستقل حل تر دې دمه نه دی لټولی شوی. د ادارې په وینا که حکومتونه په روژه او یا له روژې بغیر په نرخونو باندې کابو موندل غواړي، نور لبه د دې مسلې د حل لپاره کوټلي اقدامات کول وي، ځکه چې دا په عارضي توګه په اقداماتو باندې نه کیږي. ادارې آخري کې لیکي، د دې مسلې د مستقل حل لپاره ضروري ده چې مرکز او صوبایي حکومتونه د ولس احساس وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا غږ ویبپاڼې د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز لخلي لیکلي چې له افغانستان سره به د پولې په سر پیدا شوې لانجه په لنډه موده کې هواره شي او تګ راتګ به بحاله شي. هلته ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د هوایي الوت کامی شرکت پی آی ای د پایلټانو د امنیتي مقرراتو سرغړونو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو رپورټونو مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د امریکا غږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدونو د لانجو په اړه په خپله ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي، پاکستان وایي چې د رواني اونۍ تر پایه به دا مسله او د افغانستان سره د پولې خلاصېدو ته لاره هواره شي. په مقاله کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سرګندونې هم راخیستل شوې چې په کې نوموړی وایي د دواړو خواوو سروې کوونکو د نقشې څارنه کړې ده او هیله ده چې دا شخړه به په ورځ دوه کې هواره شي. نوموړی وایي دوی د افغانستان خاورې ته د داخلېدو هیڅ ډول اراده نه لري، نو پاکستان هیله من دی چې دا ستونزه به زر هواره شي. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د ډیورنډ کرخه د دوو کلو ترمنځ تیریږي او دا ډیره ستونزمنه ده چې صحیح تایون یې وشي. همدې کار دواړو خواوو ته غلط فهمۍ پیدا کړې چې په نتیجه کې د تیرې اونۍ بدمرغه پیښه رامنځته شوه. بل پلو ټایمز مجلې د پاکستان د هوایي کرخې پی آی ای د یو پایلټ لخوا یوې چینایي میرمنې ته د پیلوټ خونه یا کاکپټ کې د داخلېدو اجازه ورکولو موضوع راخیستې ده. مجله لیکي د پاکستان د قامی هوایي کرخې شهرت ته دې خبرې لا نور زیان رسولې چې ګواکې پایلټ یوې میرمنې ته د پیلوټ خونې ته د داخلېدو اجازه ورکړې او هغې هلته دوه ساعته تیر کړي دي. د شهزاد عزیز په نوم پر دې پاکستانی پیلوټ الزام دی چې د ټوکیو نه بیجنګ ته پلاره روانې دغې الوتکې په کاکپټ کې د یوې چینایي میرمنې په پریښودلو سره د الوتکې د مسافرو ژوند د ګواښ سره مخ کړې او د امنیتي مقرراتو څخه یې سرغړونه کړې ده. دا چې د پایلټ او د چینایي میرمنې د یو بل سره مینه پیدا شوې او شهزاد عزیز خپل ملګری پیلوټ له خونې ویستلې، تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه ده شوې. مجله لیکي د پاکستان یو بل پایلټ بیا په دې تورن دی چې له اسلام آباد د لندن هیترو هوایي ډګر ته په روان الوتکه کې ویده لیدل شوی دی. راپورونه وایي د امیر اختر هاشمي په نوم دغه پایلټ د الوت نه لږه شیبه پس په مبینه توګه الوتکه چې 300 مسافر پکې سپاره و خپل تر روزنې لاندې پایلټ ته سپارلې وه او په خپله ویده شوی و. په مبینه توګه پایلټ تر دو ګنټو پورې ویده و چې بیا د یو مسافر ورته پام شو او هغه د دې خبرې شکایت وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اروپایي ټولنه وایي تیر کال څه د پاسه 3,500 تنکي ځوانانو چې په یوازې سر اروپا ته راغلي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې تنکي ځوانانو څخه 40% کې افغانستان اروپا ته رسیدلي دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د اروپا د احصایې اداره وایي په تیر 2014 میلادي کال کې څه د پاسه 3,500 تنکي ځوانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې په وینا په دې ډله کې 40,000 افغانان، 12,000 د سوریې اتباع دي چې نږدې 90% کې هلکان دي چې د 1800 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د جرمني خبري اژانس یا ډی پی ای وای اروپا ته د رسیدلو د غتونکو ځوانانو 14,000 په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. یو زیات شمېر نورو بیا په برتانیا، ایټالیا او اتریش کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې موافقه کړې ده چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه سویډن، ډنمارک، ناروې او اتریش به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو پولو د څار او کنټرول تدابیرو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د پولو د کنټرول چارې په 2016 میلادي کال کې وروسته تر هغې پیل شوې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو یوې بې سابقې څپې اروپا ته مخه کړه. د اروپا کمیسون تیرونه ویل چې دا به وروستی واری چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د پولو د څار او کنټرول چارې تا تمدیدیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که په بدخشان کې د روسي الوتکو او په سرپول کې لالیکاپټرو او وسلوالو ته د مرستو رپورټونه رښتیا ثابت شي نو اقدام به وکړي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري تیر مازیګر مشال ریډیو ته داروخانه نه کړه چې کابل به څه کوي. خوشنون کې وایي افغانستان ملګرو ملتونو ته شکایت کولی شي. د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ویډیوګانې ښایي چې ظاهرا روسي الوتکې د افغانستان د فضايي حریم سرغړونه کوي. روس په بیا بیا په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستو تورونه رد کړي خو امریکایي کمانډانان هم وایي چې ماسکو د طالبانو ملاتړ کوي. طالبان وایي ماسکو یوازې سیاسي ملاتړ کوي. یوسف زدران معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د فضايي سرغړونو او وسلوالو مخالفینو سره د مرستو په اړه جدي څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنځمې پورز ویل ک څېړونکو پلاوی په دې اړه حقیقت ته ورسیږي افغان دولت به لازم اقدامات ترسره کړي.
د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې په خپل عمل ته د هغه تم د دند سپارل شوې ده چې د نږدې نیو څاري او مراد علي مراد جنرال صاحب ته په سرپولو په فاریاب کې دند سپارل شوې ده چې هغه ساحو کې موګوري کچېری حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي بیا په خپله د افغانستان دولت د دې پاک لباندې د مطبوعاتو سره هم شریکي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بدخشان د اشکاشم سیمې اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ داسې ویډیوګانې ثبت کړي چې په باور یې روسي الوتکې د افغانستان او بدخشان په پوله ګرځي او د افغانستان له هوایي حریمه راوړي. له دې سره د سهشنبې په ورځ د سرپل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې دوه هلیکاپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. شمال ته د دفاع وزارت للی پلاوی د وسلوالو تر ولکې لاندې په پشت باغ سیمه کې د ناپیژاند الوتکو کېناستل نره دوی خوای په دې اړه څېړنه کوي چې دا مرستې اولو ته کې د کوم هیواد دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو د شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې او ایران له مرستو ویلي دي. د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي که ورته سرغړونې ثابت شي افغانستان باید په لومړي سر کې له سیاسي لارو او ملګرو ملتونو ته د شکایت له لارې دا ستونزې حل کړي.
دا موضوع ثابت سي دولت کولای سي چې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه اقدامات عبارت د سیاسي اقداماتو څخه دي. کولای سي چې شکایت وکړي او ملل متحده کولای سي چې د دوی سفیر احضار کړي د لومړي ځل لپاره دا خبره ورته په ګوته کړي.
خو دفاع وزارت بیا د دغو شکایتونو په ثابتېدو سره د خپلو اټکلي اقداماتو په اړه څه نه وایي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده. په کابل کې د بوتانو جوړونکو وایي دوه کال مخکې کاروبار له سکوت سره مخامخ و، خو اوس افغانان د کورونو شیانو اخیستو ته لیواله شوي. د دې کارخانو مالکان وایي د بوټ جوړولو صنعت پر مخ روان دی، خو کله کله له پاکستان او چین نه د موادو په واردولو یا درآمد کې مشکلات لري. د کابل ځینې اوسیدونکي افغاني بوټان ښه بولي، خو ځینې وایي کیفیت یې د بارنو بوټانو په څیر لوړ نه دی. خان محمد سین مو د کارخانو ته وایي.
د کابل خار جوی شیر ته سیرمه د کورنۍ بوټانو د جوړولو او خرڅولو یو ځانګړې سیمه ده چې د بوټانو جوړولو په لسګونه دوکانونه او کارخانې پکې فعال دي. سید اکبر او احمد ضیا وویل سبان د سلویخت کال کېږي چې د بوټ جوړولو په صنعت بوخت دي. دوی له خپل کار خوښ دي او وایي
هیوادوال مو د کورنیو تولیداتو اخیستلو ته لیواله شوي، اخلي او کاروي یې. ماشینونه مو پرمختللي دي. دغه صنعت دوه کاله مخکې د سقوط په حال کې و. له نیکمرغه چې خلک مو پوه شوي او د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان ډېر خوښوي.
دوی وایي نارینه بوټان، ښځینه بوټان او بوټ ډوله سپلۍ په لوړ کیفیت تولیدوي. څو خلک وهڅېږي او کورني بوټان واخلي. یو بل بوټ جوړونکی مهدي وایي چې کورني بوټان یوازې په کابل خار کې نه، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
بیشتر بوټان مو
زموږ اکثره بوټان په کندوز، تخار، بدخشان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې مینوال لري او پیری
دی. وایي د بوټانو عموم مواد له چین، ایران او پاکستان څخه واردوي چې کله کله په واردولو کې له ستونزو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د کابل خار د بوټ جوړونکو د ټولنې مرستیال خلیل هم وایي چې افغانان په دې وروستیو کې کورني بوټان زیات اخلي.
سابق بسیار کم بود، محدود بود.
پخوا پیرودونکي لږ وو، خلک نه پوهېدل. خو اوس د خدای په فضل ته د بهرنیو بوټانو په پرتله کورني بوټان زیات کاریږي. د کورنیو بوټانو د کارونې کچه 40% ته رسیدلې ده.
د حکومت نه ملاتړ او د دوی د فعالیتونو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی یو ستونزه ګڼي. د افغان بوټ جوړونکو د معلوماتو له مخې هر کال په میلیونونو بوټان هیواد ته واردېږي او خلک یې کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې کورني بوټان لوړ کیفیت نه لري.
کورنی بوټان ښه تلای نه لري او ژر له منځه ځي. که کیفیت یې ښه شي په مینه به یې وکاروم.
خو د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ایمل ملکزی وایي چې له کورنیو بوټانو سره اسوده یم.
زه همیشه دغه بوټ نه استفاده کوم او بل پخوام د خارجي بوټونو نه چې استفاده کولو ما ته یو تکلیف پیدا شوی د پخې مې پکې ګرم راته او سوځېدله. خو کوم وخت نه چې د دې جنه زه استفاده کوم دغه مشکل حل شوی دی.
په افغانستان کې د بوټانو جوړونکي وایي چې په هیواد کې د بوټ جوړولو صنعت څو سوه کاله لرغونتوب لري او دغه صنعت ورته له پلرونو پاتې دی. په ورته وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې صنعت د هیواد د پراختیا مهمه برخه ده او حکومت د دغه صنعت پراختیا ته کلکه اراده لري. په خاطر دې ولسمشر اشرف غني ډېر ځله د ده په ویناګانو کې خلک د کورنیو تولیداتو کارولو ته هڅولي او ویلي دي چې د معیاري کېدو په صورت کې به په دولتي ادارو کې هم وکاروي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوستاونیس پروگرام جمهوریت وخت شوه دی. د جمهوریت په تیر پروگرام کې تاسو د سیاسي ګوندونو مشرانو دریز واورېدو چې پکې غوي د خپل ګوندونو د ننه د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو شتون په اړه خبرې وکړي. په نننۍ خبرونه کې مولا کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې آیا په پاکستان کې په موجودو لویو ګوندونو کې د ننه جمهوری اقدار شته او کنه. جمهوریت خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشهي د جمهوریت ونیز خبرونه دا برخه له تیرې هغې سره تړلې ده. و به اورئ چې آیا په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې د نن جمهوري ارزښتونه شته او کنه. که څه هم د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د دوی په ګوندونو کې موروثیت نشته، خو بیا هم پر دې ګوندونو د وراثتي سیاست تور پورې کیږي. دا ولې؟ همداراز آیا د میراثي سیاست خاتمه ممکنه ده او کنه؟ د دې پوښتنو ځواب لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه پر دې ټینګار کوي چې په ګوند کې یې سیاسي ارزښتونه موجود دي. د سیاسي مشرانو مشال راډیو ته ویلي چې د دوی په ګوندونو کې پر ټاکلي وخت انتخابات کیږي او دا چې مشران یې په موروثي توګه نه بلکې د قابلیت او قربانیو پر اساس منتخبیږي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جلیل جان ټینګار کوي چې د دوی ګوند د هر تعریف تر مخې جمهوری دی.
الحمدللہ نور پارٹو پر نسبت جمعیت علماء اسلام کی جمہوریت ڈیز جات منگستانہ کو زکا چیز ہوں گا جماعت کی دننا درے کال پس محرم الحرام کی رکنی سازی کی گی درے میں سے رکنی سازی مہم چلے گی بیادہ نا پس تا دا یونین کونسل انتخاباتی بیادہ تحصیل انتخاباتی بیادہ ذلی وی بیادہ صوبے وی بیادہ مرکز انتخاباتی اور ہر یو سڑے عمومی رکن بھی آغا دے امیر جنرل سیکٹری سے پر اپلائی کولی سی لیکن اپلائی اگر نہ کہ اپلائی بس آگا پسے بل سوک بکی آگا اپلائی ہم کو جماعت کے اپلائی کول نشتا بل سڑے آگا نامینیٹ کئی جدا زمانگا امیر دے آگا زمانگا جنرل سیکٹری دے
دا عوامی نیشنل گوند یو مشر میا افتخار حسین وائی دو دوی پا گوند کے ہم پٹاکلی وقت انتخابات کی گی
واحد عوامی نیشنل پارٹی دے چلے کل نہ جوڑا گا تر دې دمه چې کوم دینو پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي او دا غیر د پاره خپل طریقې کار موجود دی زمونږ مطلب چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کوم دینو به زمونږ خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ورپسې چې کوم دینو تپې او د تپې نه پس چې کوم دینو تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دینو ضلع او ضلع نه پس صوبه او د صوبې نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دینو کونسل کوي
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل وای د دوی ګوند له وخت سره سره جمهوری شوی دی او د ارتقا یا تکامل دا عمل روان دی
نور پارٹی په ابتدا کې ملا یو واحد یونټ دا یونټ کې کوم ملګری کار کاوه هغه بنیادی طور باندې خپل مابین کې یو جمهوریت اصول و بیا نو له دغې څخه یو هغه پیدا شو کی پر مخ باندې کډر جوړ شو ولسو پراخ هغه وخت لري طریقہ کار چې مکایزه په علاقو کې په ولسونو کې مختلف د پاکۍ کارکنان له ولس سره ولس د پاکۍ له کارکنانو سره او په دغه طریقہ باندې هغه بیا مزید پاکۍ جمهوری شو
خود سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوری رویه مزاج او اقدار ډیر کم دي په لاهور کې د سیاسي چارو شنونکي پوهاند عبدالحمید نیر وایي په پاکستان کې یو خو پوځي حکومتونو جمهوری عمل ته تاوان رسولی دی او بل دا چې کله ملکی حکومتونو ته موقع ورکړل شوی هم ده نو دوی خپل مزاج جمهوری کړی نه دی
میرا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں فوج نے ہمیں موقع دیا کہ سویلین حکومتیں ہوں
زما په خیال کړی چې موږ ته فوج مقرره کړه چې ملکی یا سویلین حکومتونه جوړ سي نو دې حکومتونو داسې جمهوری روایتونه نه دي رامنځته کړي چې موږ ور باندې باور وسی چې دا ګوندونه په خپل مزاج کې جمهوری دي او هم دا وجه ده چې دا ګوندونه کله له مشکلات سره مخامخ سي نو په مشرتابه کې یو څو کسان وي او چې هغه وي په نشه سي نو ټول جمهوری نظام ړنګ سي
تمام جمہوری نظام پورا ایک طرح
ہو جاتا امریکہ کے سیاسی چارو پور ڈاکٹر محمد تقی وائی پا پاکستان کے پلاندینی سطح پا گندونو کے جمہوری اقدار موجود دی خود مشرتابہ پا کچ پا کی میراثی سیاست لیدل کی گی
پاکستانی سیاسی گندونو کے پارٹوں کے جمہوری اقدار د تپې او د تحصیل او د ډیسټریکټ په سطح باندې خو موجود دی خو مرکزی قیادت چې کوم دی هغه کې اوس هم میراثي موروثي ارثي قیادت چې کوم دی هغه واکمن دی او په پارتو باندې قابض خو نه وایم
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لوی سیاسي ګوندونه له دې انکار کوي چې ګواکې ګوندونه یې میراثي سیاست لري خو عبدالحمید نیر وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه بدنام د همدې میراثي سیاست له کبله دي
پاکستان کی سیاسی جماعتیں لحاظ سے بڑی بدنام ہے کہ ان میں موروثیت چلی آ رہی ہے
دا پاکستان سیاسی گندونا لدی قبل زیاد بدنام دیچ پکی موروثیت موجود دی او تریو مشر رست دا هغه بچی دا هغه زیناستی کیشی خدای وازی دا پاکستان سن زنه دا بلکه په هندستان کې هم موجود ده هلته تاسو ګورئ چې د نهرو له کورنۍ سره تر تړاو مخکې کانګرس ونه چلید په سریلانکا کې هم داسې ول او نورو ځایونو کې هم دې ته ورته حالت دی
سریلانکا مې خاندان
ڈاکٹر محمد تقی وائی په ګوندونو کې د میراثي سیاست پراخوالی یو لامل دا هم دی چې په 1980 می زیږیز لسیزه کې په پاکستان کې نظریاتی یا آئیډیالوژی کی سیاست پای ته ورسید
آئیډیالوژیکل نظریاتی سیاست یو قسم ختم شو هغه نه پس دا چې نورم دوام واغستو 1970s کے 60s کے نظریاتی سیاست کا حوالہ باندھے پٹو کل پروگرام باور کول مثال پر جوگا بٹو سر دی پیپلز پارٹی الیکشن چکمو بڑوں بنی آگا کل پروگرام باندھے کڑے دے نیشنل عوامی پارٹی ہاگا ٹائم کیو اگم یو آئیڈیالوجیکل جماعت کا نو آئیڈیالوجیکل سیاست کا ختم دو موروثی سیاست کا دوام ملاو شوی دی.
ډاکټر محمد تقی وای پر دې سربیره په ځینو سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو یو دود موجود دی. خدای وای دا انتخابات هم تر ډیره حده پورې علامتي بڼه لري.
اوس هم پارټۍ کې دنه الیکشن کیږي هر قسم ورته وای ک علامتي وی عوامي نیشنل پارټۍ کې د الیکشن یو روایت موجود دی. او پارټۍ یو ډېر ښه روایت انحراف وکړو پخوا اجمل خټک بابا احسان معین سردار شوکت علی مثال په توګه باندې مرکزی قیادت تر رسیدلی حالانکه چې علامتی توګه باندې خو هغه اوس نه دی پاتې سو بیا هم ځینې ګوندونه چې کوم دي هغه د نورو نه کدي عوامي نیشنل پارټي دا ځینې نیشنلست قوتونه دي تحریک انصاف کې هم یو حده پورې ای الیکشن وکړل خو هغه کوم شخصي سیاست چې کوم دی کافي
د شنون کو پاند خبره خو اختیار ده چې په پاکستان کې جمهوریت سیاسي عمل تل د پوزي کو د تاګانو لقبل اغیزمن شوی دی. خو آیا د دې یو وجه موروثي سیاست هم کېدای شي او کڅنګ پوهاند عبدالحمید نیر وای میراثي سیاست هم تر یو حد د دې ذمہوار دی. خو لوی مسأله دا ده چې په پاکستان کې جمهوریت پر سم اساس یا بنیادونو نه دی ولاړ.
جمهوریت کو ډیریل کرنے میں سب سے بڑی چیز جو کام آتی رہی ہے اینٹی ٹیرورسٹک فورسز کو وہ یہ ہے
پاکستان کی دے جمہوریت للاری لری کولو یا لپٹڑی غرزول لپارا نا جمہوری حکومتونو سرا یو کار ڈیرا مرسته کړی دا غدا چدل ته جمہوریت پرداسی ڈانچی یا اڈانی نه دی ولاړ یا پرداسی مقام نه دی چې له هغه ځای و نه خوځول سي. د دې وجه دا چې زموږ جمهوریت د هغه مزاج نه دی چې پر خپل ځای ټینګ او ولاړ پاتې سي. او په جنوبی ایشیا کې داسې ټولنې شته چې هلته په ګوندونو کې موروثیت شته خو هلته سیکیورټی اسټابلیشمنت یا فوجي اداره حکومتونه نه کوي.
موروثیت سیاست میں ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکومتوں کو نہیں سنبھالتی.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے عوامی نیشنل گند او پختونخوا ملی عوامی گند مشران وای د دوی د گندونو مشران دی وی کورنۍ زکه دی چې دا مشران وړتیا لري او ډیره قربانی ورکړي دي. ډاکټر محمد تقی بیا وای په دې کې هیڅ شک نشته چې مشرانو قربانی ورکړي دي خو باید دا قربانی د دې وجه ونه ګرځي چې د سیاسي ګوندونو په آیونونو کې د بدلون راوستي شي او د ګوند واګې دې لیوي کورنۍ سر پرې خدل شي.
قربانو کې خو هیڅ شک نشته د باچا خان په حواله باندې خو زه دا وایم چې باچا خان په خپل ذات کې یو نابغه و دا غي قربانی چې کوم دی هغه خو مثال نه ملایويږي نو یقینا چې قربانی شته خو هغه نه باوجود د دې جواز نه پیدا کیږي چې د پارټو آئین د تبدیل کړی شي او د یو کورنۍ بار بار موقع ملای پارټي عوامي نیشنل پارټي کې د زبردست خلک موجود دي. اوس هم پارټي لپاره قرباني هم ورکړې دي خپل کاز لپاره پښتون کاز لپاره قرباني هم ورکړې دي جماعت علما اسلام کې بلاشه خلک دتی دي چې رینکس نه راغلي دي قیادت اهلم دي او قیادت کولم شي فاملی عوامی پارٹی کے عمدہ سے خلق موجود دی نو دا ویل چی مدام با قیادت بیر کورنے کے پاتے بھی دی وجہ چی قربانی ورکڑی دی نو دی لما سال دی چی جواز میں پیدا کی گی دا موجود دور کے
نو پا سیاسی گندونو کی جمہوری ارزختونہ سنگا پر مختک کولائی شی و میراسی سیاست سنگا پائی تا رسیدائی شی. پوهاند عبدالحمید نیر وای موروثی سیاست په هغه صورت کې ختمیدای شي چې په ګوند کې مشران نورو کسانو ته د مشرۍ لار ورکړي.
میں پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہاں پہ موروثی سیاست ختم ہو سکتی ہے.
کزه د پاکستان پاړه خبر وکم نو ویلای سم چې دلته موروثی سیاست ختمیدلای شي. لومړی که مشران د ځان په څیر نور مشران پیدا کړي او دوم که ګوندونه د ګوند د ننه جمهوری اقدار یا ارزښتونه عملی کړي نو دا کار کېږي. که تاسو ټولو ګوندونو ته وګورئ نو سیاسي مشرانو نورو کسانو ته لار نه دا ورکړي چې پرمختګ وکړي ځکه دوی نور مشران د خپلې مشرولۍ لپاره خطرناک بولي.
ډاکټر محمد تقی بیا بل نظر لري. دا وای د ګوندونو لاندینی کچ او دولس په مرسته او هڅو کېدای شي چې له پاکستاني ګوندونو د میراث مشرۍ عمل ورک کړل شي.
ګورو جی دا خو عوامو پورې ده عوام ووٹ په ذریعہ باندې او پارٹی کې دننه خپل کوشش په ذریعہ باندې دا تبدیلی راوستي. پارٹی کې دننه خلکو ته د پارٹی د ډسپلن لاندې دا پکار دی چې د کوم جدوجہدو کې دا نه دی چې دوه پارٹو توارث دا شوی نه دی. څه شوی هم دی عوامي نیشنل پارٹی کې مرشد نسیم بی بی په حوالہ باندې یو ډېر آئیډیولوژیکل ڈویژن او بیا موږ وکتل چې هغه چې کوم د غي پاور هغه ختم شو قیادت کې تبدیلی راغله او ولې د دغه حالات پیدا کړی چې هغه شی بیا ریپیټ شي. دغه قابل او اهل خلق په دوه پارټو کې موجود دي. زما یقین دی چې جمعیت علما اسلام کې هم دغه خلق شته او
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوری اقدار ډیر په ورو ورو پرمختګ کوي او د میراثي سیاست ختمول امکان لري خو دا ډیر وخت ته اړتیا لري. پر همدې ځای نن خبرونه پای ته رسیدلی بلونه و بیا له تاسو سره یو په مخمو ښه
جمهوریت
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش